السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو په لومړی 15 دقیقو کې مهمې موضوعګانو باندې راپور لرو دا چې په هلمند کې نن شپه د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلي او پکې 19 کسان وژل شوي دي دا مو د سر موضوع ده خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرچکی د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلي چې پکې 19 کسان وژل شوي دي د فاریاب پولیس وایي طالبانو تېره شپه یو بوډا سړی او د هغه زوی په دې خاطر په ډزو وژلي چې پولیسو ته یې د څښلو اوبو ورکړې وې او کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی پوره خبرونه د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلې چې پکې 19 کسان وژل شوي دي د پولیسو یو مسؤل چې ویل یې د موضوع د حساسیت لپاره باید نوم خپور نشي ازادي راډیو ته تایید کړ چې په وژل شوي کې څلور پیلوټان او 15 افغان کمانډو ځواکونه شامل دي سرچینوي یادو هلیکوپټر نن شاوخوا یو نیمه بجه ناوې ولسوالۍ کې کمانډو ځواکونه ښکته کړل او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیانې بار کړي وو سره ولګېدې او اورې واخیست په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر رسنیو څو ډوله راپور کړی چې په ځینو کې 15 یاد شوی او 15 او په ځینو کې بیا 8 تنه ښودل شوی د هلمند والي ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې پیښه تایید کړه او د وژل شویو ټپیانو په اړه جزئیات ورنکړل د هلمند په ناوي نادلي او د مرکز لخرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له درې ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده په دغه پروګرام کې به وړاندې جزئیات هم درته خبر کړو د فاریاب پولیس وایي طالبانو تېره شپه یو بوډا سړی او د هغه زوی په دې خاطر په ډزو وژلې چې پولیسو ته یې د څښلو اوبو ورکړې وې دا خبره د فاریاب د امنیه قمندانې ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وکړه
شب گذشته طالبانو مسله وارد قریه افغان تپه کې در
تیره شپه طالبان د ګرزیوان ولسوالۍ افغان تپې کلي ته ولاړل هلته یو بوډا سړی او د هغه زوی د کلاشینکوف په ډزو سره ووژل په دې جرم چې ولې امنیتي ځواکونو ته اوبه ورکړې وې وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د خبرو په ځواب کې څه نه دي ویلي ازادي راډیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ څپه باندې خبرونه اوري د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلې خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي اشرف غنی دغه څرګندونې پروند هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرنس کې چې په ارګ کې جوړ شوی وو وکړي په دغه کانفرنس کې د ټولو امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی وو ښاغلی غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي د ارګ په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړې محمد صادق پرون په یو ټویټ کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیات اسانتیا برابرولو له دغې پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو د سیمهیز اتصال په اړه بحث کړی ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه څه رسنیو ته نه دي ویلي خو دواړه استازي داسې وخت سره په ویډیو کانفرنس کې وکتل چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشت راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلې چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي په شمالي وزیرستان کې پرون په لسګونه خزو دی یو اعتراض للارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو سیمه ایز غړي سید انور د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر په 15مه چې کله د محمد خی په سیمه کې پر یو پوځي کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د پرونیو معترضو ښځو څخه چې پرلتې کړی وو د سیمې سپینګیرو پراخ ملاتړ ښودلی دی. دوی ویلي چې باید د دوی میړونه ورونه او زامن د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا خوشي شي. او کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی دی. په کووید 19 ناروغۍ د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپټان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علایم نه لري خو په کور کې قرنطین دی او وضع یې ښه بلل شوې ده. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې ونه لوبول شي. کریستیانو رونالدو وروستی وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړیو سره خپل عکس خپور کړی و او لیکلی و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو. آزادی رادیو ته غوږیست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل نن شپه په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګیدلې دي چې پکې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هلیکوپټرې د ناوې په ولسوالۍ کې هغه وخت سره ټکر شوې دي چې کمانډو ځواکونه ښکته کول او په ځای ټپیان له سیمې وړل. چارواکو رسمن څه نه دي ویلي خو سرچینو د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د ناخستلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړي چې 19 کسان وژل شوي دي. وربشو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند د تیرو څو ورځو جګړې له نږدې څاري او همداشي به موږ ته راپور راکوي. دایی صاحب د پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟
معلومات نوم او هویت خپلڅه د ویرو د ټولچه پر دغه پیښه کې د کمانډو سرتیرو پرنټر څنګه څرګند دي چې رسمي ته د کومک ته پاره وړل کېدل او پاینه حل کلو پروتان هر هغه فکر کې دوه بول دا وزیر سیرو د پرم له منځه کې دي.
تاسو ویل چې کمانډو ځواکونه ټپیان سوي دي او پیلوټان وژل شوي دي که څنګه؟ کدا خبره مو خره کوي؟ ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو. ویل چې په ناوی ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګیدلې دي که څه هم رسمن چارواکو د پیښې په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي او یوازې د والي ویاند وایي چې د اضطراري ناستې د هلیکوپټرو خبر دوی ته رسېدلی مګر جزئیات نشته. خو سرچینو ویلي دي چې په دې پیښه کې تازه البته سرچینو دا ویلي دي چې 15 افغان کمانډویان ټپیان شوي او د هلیکوپټرو څلور پیلوټان وژل شوي دي. دا تر ټولو وروستی خبر دی. مخکې په رسنیو کې راغلي وو چې 15 تنه وژل شوي دي چې پکې څلور پیلوټانو. د رسنیو لخوا بیلابیل ارقام خپاره شوي چې موږ به د ورځې په جریان کې تاسو ته په دې اړه باندې نور جزئیات هم خپرو. په کابل کې د ملي دفاع د وزارت سره هم موږ اړیکه نیولې ده خو تر اوسه پورې په دغې موضوع باندې تبصره نه ده کړې او هم په ټوله کې د هلمند جګړو په اړه باندې رسمن څه نه دي ویلي. دا چې دواړو خواو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي او څومره پرمختګونه کړي دي. په هلمند کې له تویرو درې ورځو راهیسې په مرکز لخرګه کې په دریمه څلورمه او لسمه حوزه باندې د طالبانو لخوا بریدونه کیږي، ځینې سیمې د دوی په کنټرول کې دي، او اخو په نادلی او چانجیر کې هم د طالبانو بریدونه روان دي. په ناوه کې هم د جګړې د شدت خبره کیږي، که څه هم د هلمند والی جنرال یاسین ویلی دي چې ځواکونو تخنیکی یا تاکتیکی شاته کړی او دوی هڅه کوي چې د کمانډیانو او هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې له لاسه تللي سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. خو له سیمې د راپورونو په اساس چې وضع ورځ تر بلې خرابه شوې ده، او د جګړو له امله تازه کورنۍ هم لښکرګاه او ځینو نورو امنو سیمو ته راکډه شوې دي. پخوا تر پرونه ویل کېدل چې 5300 کورنۍ د لښکرګاه ښار ته راغلي دي، او ټولو یې د ناامنیو په خاطر خپل کورونه پرېښي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ناجیه ساپی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
هشت سوبرس پانی په سرمقاله کې ټینګار کړی چې په دوحه کې روان بنبد څخه د وتلو لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره کچه هم د سولې په کړنلارې بحثونه روان دي، خو په وینا یې چې دا خبرې تر ډېره ستونزمنې مرحلې ته رسیدلې او اړتیا ده چې دغه بهیر کې خنډونه لرې شي. لیکوال لیکي کچه هم د دغه په ټپه ولاړ حالت د ختمېدو لپاره یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړي، خو په وینا یې لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي. ورسپانې ټینګار کړی هغه څه چې د کوم مذاکراتو کې اړین دي سیمه ایز اجماع ده چې باید ورته کار وشي. مسیر ورسپانی هم په دوحه کې د دواړو ډلو ترمنځ روانو اختلافاتو ته اشاره لیکلي چې په دوحه کې د تماس ډلو خبرې له هغه وروسته پیلېږي چې په ټول افغانستان کې د سختو جګړو او نښتو خبرونه ورکول کیږي، او په دې ورسیو کې تمرکز پر هلمند دی، او دواړو اړخونو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو ادعاوي هم کړي دي. د سرمقاله لیکونکي په وینا د سولې په خبرو کې پرمختګ په طبیعي ډول په جګړه اغیز کوي، او جګړه به ورسره کمیږي، خو د خبرو دریدل او پاکستان سي د جګړې د زیاتوالي سبب کیږي. ورسپانې روانو اختلافاتو ته اشاره کړې لیکلي چې د دوی دریز دایمي نه دی، خو په وینا یې ستونزه دا ده هغه وخت چې دوی پکې دریز بدلوي د ګڼو افغانانو ژوند اخلي او خپل دواړو اړخونو ته هم زیان رسوي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په هلمند کې د برېښنا رسولو شبکې او دغه راس د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتک پر مهال د تاسیساتو چور چپول ته اشاره کړې لیکلي چې د دې چور او تالان تصویرونه په پراخه کچه پر خو رسنیو لاس پلاس کیږي. ورسپانی لیکلی چې یو شمیر بهرنی او استخباراتي کړي د وسلوالو په ملاتړ هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه سپوتاش کړي، او تر څنګ هغه تاسیسات او عامه پروژې تخریب کړي چې د زرګونو افغانانو ژوند ورپورې تړلی. ورسپانی پر حکومت ټینګار کړی چې باید دغه مغرضي او نفوذي کسان پر خپل سزا ورسوي، او په بشپړ توګه د عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د موسیقي پښتو پروګرام دی چې له کابل به زموږ همکارا تمنا واحدي مختیوسی.
د سندرو
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زازی.
رم 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 سنما سنما سنما.